ګران اوریدونکو سلامونه می ومنئ د ډیوا ریډیو د ادبی خبرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست او یو خوشاله اونۍ به مو تیره کړې وي. د غزل محفل د نور خبرونو په څیر به په دې خبرونه کې هم خوندورې سندرې درته ولرو او همدارنګه یو شاعر مو درته را میلمه کړی دی. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته ټلیفون وکئ او خپلې خوندورې غزلې او خوندوره شاعري را سره شریکه کړئ. مخکې له دې چې میلمه در وپیژنم د ټلیفون شمیرې به درته اعلان کړم. د ټلیفون لومړی شمیره ده 001-202-205-0403. شمیره یو ځل بیا واورئ 001-202-205-0403. بله شمیره ده 0800-999-0. شمیره یو ځل بیا واورئ 0800-999-0. او اوریدونکو یوه هیله کوم په فایل کې موږ دا یادونه مې تل کړې ده چې هڅه به کوو چې د غزل محفل د ادبی خپرونه چې څومره کېدلی سي هغومره یې خوندوره کړو. نو په تیرو دوو خپرونو کې له اوریدونکو موږ دا هیله غوښتنه کړې وه چې هم خپل شعر راوړئ او هم که څوک واقعي ښه ترنم لري نو کولای شي چې په ترنم باندې هم شاعري را سره شریکه کړي. خو که د چا ترنم ښه نه وي نو لازمه نه ده چې خامخا سړی په ترنم کې ووایي. بې له ترنم هم کېدلای شي چې سړی کم شعر چې مراوړی خپرونې ته هغه را سره شریک کړي. نو هیله به مو دا یې چې که بیا په ترنم کې هم شعر وایست چې دوه بیتې درې بیتې او د نورو اورېدونکو وخت ونه نیول سي. د غزل محفل په نننۍ خپرونه کې مو د پښتو ځوان شاعر نجیب عامر درته میلمه کړی دی. تاسو به د نجیب عامر له نامه سره ضرور آشنا یاست او کېدای سي ډېر اورېدونکي هغه د خبریال په توګه وپیژني. خو څومره چې هغه ښه شاعر دی د شاعر په توګه یې نوم ورک دی. نو ما وغوښتل چې دغه شاعر ملګری د یو څو شیبو لپاره د خبرونو له دنیا راوباسو او د ده پر شاعري ورسره وږغیږو او شاعري ورڅخه واورو. نو میلمه مو خپرونې ته راغلی دی نجیب عامر صاحب، هرکلی درته وایم.
مننه برکوال، او ډېر زیات خوشحالم چې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې د خبریالۍ مونږ او تاسې داسې پسې اخیستی یو چې زمونږ هغه اصلي هنر هغه اصلي کار چې کم کار چې خلک ډېر زیات توقع لري یا ډېره تمه لري په کوم میدان کې هغه واقعا هغه یو څه فکر شوی دی. او دا زه څو شپې رخصت یم نو هماغه الهامونه به را باندې راځي. شاعران را ته یادېږي، هغه محفلونه را ته یادېږي، هغه مشاعرې را ته یادېږي. په دغه کې تاسو هم غږ وکړو نو ما وایي چې دا به خدای پاک یو بله دریڅه پرانستله. نو ډېر زیات ممنون یم ستاسو او د اورېدونکو هم چې دا شېبه زموږ غږ د ډیوا رادیو د لارې هر چیرې اوري. د خپل یو مسافر ور سلامونه دې قبول کړي.
ډیر مننه عامر صاحب، ساس هم چې زموږ بلنه مو ومنله. او پر دې بیا ورسته خبرې کوو چې آیا د خبره د خبرې علي دنیا ساس شاعرانه یا د بجوند ته یا په عموم کې د نورو شاعرانو چې هغه داسې د خبرې علي په دنیا کې په جرنالیزم کې کار کوي د هغوی ادبي اړخ ته څه تاوان رسولی دی، پر دې به بیا خبرې کوو. خو عامر صاحب، که دې خوښه وي ستا یوه غزل ستا په غږ کې مې پیدا کړې ده، په پیل کې به دغه اورېدونکو ته واورو.
مننه لطف به وي برکوال صاحب، زه نه پوهېږم تاسو ته به زما کوم غزل درغلی وي. اورېدونکي به یې واوري په دې هیله چې د دوی دغه د نن ماښام چې دی ضایع نه شي او د دوی هغه د ذوق مطابق وي.
بس دا سره اورو.
وګوره چې څومره دنیاګۍ ښایسته شوې ده، وګوره چې څومره دنیاګۍ ښایسته شوې ده، ته یې چې لیدلې یې سپوږمۍ ښایسته شوې ده. خړه ده خاورینه ده سپیره خو بختوره ده، خړه ده خاورینه ده سپیره خو بختوره ده. تا پرې زنه ایښې ده بلۍ ښایسته شوې ده. شک مشي چې هسې نه دوی تا ښایي، شک مشي چې هسې نه دوی تا ښایي، وای هلکان یوه جینۍ ښایسته شوې ده. اوس خو زه او ته یو تنهایی په مخه تللې ده، اوس خو زه او ته یو تنهایی په مخه تللې ده، ته یې چې د نن ماښام ډوډۍ ښایسته شوې ده. اوس پوه شوم چې ستا شونډو مسکا وکړه ادا وکړه، اوس پوه شوم چې ستا شونډو مسکا وکړه ادا وکړه. ما ویلې چې څنګه دنیا گئی ښایسته شوې ده. زړونه اوستا لاس کې لوبېدل ورته خوشاله وې، زړونه اوستا لاس کې لوبېدل ورته خوشاله وې، ځکه خو دا ستا د ژوند کیسه یې ښایسته شوې ده. سره شراب ورکې دي که ستا سرو شونډو ښکل کړې ده، سره شراب ورکې دي که ستا سرو شونډو ښکل کړې ده. وایه کنه څنګه دا پیاله یې ښایسته شوې ده. اوس به د ښکاریانو تیز نظر ورباندې پرېوځي، اوس به د ښکاریانو تیز نظر ورباندې پرېوځي. منډې وهي مسته دا قبلۍ ښایسته شوې ده. وګوره چې څومره دنیاګۍ ښایسته شوې ده، ته یې چې لیدلې سپوږمۍ ښایسته شوې ده.
امیر صاحب، په دې هیله چې دا غزل دې خوښه شوی، شاعران اکثره چې نوې شاعري وکړي بیا وایي خپله زړه شاعري نه خوښېږي، نو بخښنه دی چې
ما نوې شاعري ډېره کمه کړې ده. نو هغه پخواني شعرونه چې یو څه دي هم هغه خوند راکوي چې اورم. د نورو شعرونه مې ډېر ښایسېږي لوستل یې، یا د ځینو هنرمندانو نه چې د ځینو شاعرانو شعرونه واورم، یا د اورېدونکي چې تاسو ته پروګرامونو ته زنګ وایي مونږ ته، د دوی سره ډېر ښایسته شاعري وي. نو خوند راکوي د شاعرۍ نه. قسم زه د خبریالۍ دنیا کې یم، خدا هم ورسره یو څه تړلې ده، نو د شاعرۍ سره نږدې یم. یعنی لولم یې، کم خپله ډېره نه ده کړې شاعري، خو لولم یې او خوند ترې اخلم.
امیر صاحب، د کندهار په سپین بولدک کې پیدا شوی دی او د ژوند څه برخه یې په ننګرهار کې تیره کړې ده. د ننګرهار اوسېدونکی دی اصلا، او بیا یې د ځوانۍ ډېر کلونه په پېښور کې تیر کړي دي، او اوس د یورپ د چک جمهوریت په پراګ ښار کې ژوند کوي. امیر صاحب، دغو ډېرو سفرونو او د بېلابېلو ځایونو اوسېدلو دغو شاعر کړی، که څه سبب و چې شاعر شوې؟
سفرونه خو مې ډېر نه دي کړي. برکوال صاحب، تاسې د سپین بولدک یادونه وکړه. زما بابا د خدای وبخښي هغه هلته وظیفه لرله، هغه د هغه اقتصاد لوستی و. نو هغه وظیفه به عموما په دې ګمرکونو کې وه، په دې بارډرونو باندې. نو هغه د افغانستان په ډېرو برخو کې وظیفه اجرا کړې ده. ما ته نه سي یاد، خو زه زموږ کورنۍ هلته وه، په سپین بولدک کې زه پیدا شوی یم. د کورنۍ ځینې غړي مې نور بیا سوپ په جلال آباد کې، چېرته به چې د بابا وظیفه وه کورنۍ اوسېدم، هلته پیدا شوې. نو دومره زیاته برخه خو ما په پېښور کې تېره کړې ده. او د پېښور ښایي مخامونو زه شاعر کړی یم. په پېښور کې د ادبي دوستانو سره ناستې پاستې، یا د زیاتې مطالعې چې ما ډېره زیاته مطالعه کوله، او یا د زیاتو راډیوګانو اورېدل هم ورته ویلی شي چې ما ډېر وړوکوالي نه مونږ په کیمپ کې اوسېدلو. هلته تلویزیون نه و، برق هم نه و. نو یوازینی شی چې هغه راډیو، هغه هم د بابا سره و. نو راډیو به وه، او هغه به پکې خبرونه اورېدل. بیا به چې هغه منځه ته لاړ، راډیو به مونږ ته پاتې شو. نو بیا په هغې کې به ځینې پروګرامونه راغله. په هغه وخت کې بی بی سي راډیو وه، یا د امریکا غږ پښتو خپرونې به وي. نو نه پوهېږم، کېدای شي دغه هر څه به را یو ځای کېدل، او ما نه به یو څه په همدې لاره کې مزل غوښتو. زه ډېر ښه شاعر هم نه یم، او داسې څه دوام نه کوم. خو ښایي د پېښور دغه رنګینه فضا چې وه د شاعرۍ دپاره، دا ډېره زیاته جوړه وه. او ما ته پېښور کې ډېر ښه ملګري پیدا شول. د بهیر ملګري و، تاسې هلته وایي، داسې کاروان صاحب و، باز محمد عابد صاحب و، سالک صاحب و، راشد خټک و، کلیوال خټک و، دغسې نور ملګري و. نو د دوی سره هغه ناسته پاسته وه، دغه هر څه په ما باندې تاثیر کوه. یا به پېښور پوهنتون کې باسین یوسفزی صاحب و، بغزاده دانش و، دغسې نور ملګري و. نو دغه هر اجمل منصور به راته د ثوابۍ نه خدای دې وبخښي، بیا هغه وفات شو حادثه کې. دغه هر څه چې را یو ځای کېدل، نو هغه د شاعرۍ سره یې زه نږدې کولم په اسلام.
امیر صاحب، هلته چې به تاسې د قلندر صاحب دوی د ساحو لیکونکو په مرکې په غونډو کې هم ګډون کاوه، او همدارنګه تاسې یادونه وکړه د افغان ادبي بهیر په غونډو کې به هم ګډون کاوه، څه فکر کوئ چې آیا دغو بقاعده چې دغه کمې ادبي غونډې کمې ناستې کېدې، خصوصا د شعر په برخه کې ځوانانو ته څومره ګټه کوله؟
نه یوازې د شعر دپاره دغه غونډې ډېرې ګټه، اوري ورکوال سه بلکې مونږ شیر خو بخامه خپ کیو د یو د ونده یو سنده په مشاعره ته ځانګړې و او دا مونږ ځوانان چې مونږ باندې د پاره سوچ شیر وو وایو او شیر واورو او دا څه کسان چې مونږ یې आवाज په نمونه په خوا په مجلو کې لوستي او اخبار کې او رسپانه کې چې کوم رادیو نه مونږه غوړېدل هغه مال ته لږ دین نه आवाज لیدل بلکې هغه مونږ سره ملګری شول او دا غوي شیر نه بم دا غي نه مخ مخ په سټیج باندې اوریدل د دې ترڅنګ مونږه یعنی الته و نقد کې د کره کتنه وکیدله د هر څه سره آشنا کلو او یعنی د یو چا په شیر بنق کې دا بغل نه خو هیڅ خبره به نه کوله یو د یو غم سبق راکو مثلا چې ته د تنقید څنګه واوري او د نورو خبره واوري په خپل هغه وخت کې سونه وای یا بیا بل هفته چې د بل چا په شیر یا قصه باندې یا په مضمون باندې به نقد کې دا بیا به تاسو خپل نظر وړاندې کاو بیا به په هغه داسې طریق دغه هنر مزده کې چې یو چا باندې نقد هم کوي هغه ته نه خپم نشي وي هم نه سیخته ونه سوځي کباب د پخې شي دغه رقم کنه نو دغه هر څه په دغه غوندو کې به بهیرونو کې چډیر په ارزان ډیر په ویډیا او ډیر په مینه پکې ترلاسه کېدل دغه غونډې ډیر بختورې وي او زده خصوصا ځان د پاره ډیره زیاتې ګټورې بولم تاسو د کلندر صاحب دی یادونه وکړه د ساحل لیکون کوم راکچې و د ګرد پښتونخوا نه غا ساحل لیکوال براتل ورته د کوټې نه بدوستان راتل همداسې بهیر ته وراتل او دغه غونډې بهاره و نه وي د شنبه په ورځ به د ساحل لیکون کوم راکې غونډه و او د یک شنبه په ورځ به د افغان ادبي بهیر کنه غلطي کوم خدای مې نه غلطي نو اره و نه به دوستان راتل د دوی سره بلی دل قتل کېدل او د شیر د زلولو د پاره دغه غونډه ډیره بختورې وي
مننه امیر صاحب په دې موضوع به هم خبرې کوو ظاهر بنگش صاحب خبرونه تر اغله د بنگش صاحب هر کله درته وایم
قربان دي سم برکوال مخیل صاحب تا او ګران ګران نجیب امیر ګول تا مینا سلامونه وایم بکور میواله مینا هر کله او تایم ډیر خوشحال شم چې आवाज نیو اوریدو
مننه
کرمېوال سر
او یو شعر بوالو ته ډالې کوم بیا بغزل ته راشم نجیب امیر ته سپیشل ډالې وای زړګې می داسې ستا غمونو ته خوا ویړه ساتي زړګې می داسې ستا غمونو ته خوا ویړه ساتي او لکه پښتون چې ملمانو ته هر کله وای او اوس راځم غزل په لور او شوخ دومره شوخی خو پکې نشته خو اوس مې تازه لیکلی دی او تاسو ته بډلې وي درد یې و نه کړو د ځوانکې په شان سوی یې وکړو
درد یې و نه کړ د ځوانکې په شان سوی یې وکړ
او اور هم لاسم ور پورې نه و چې لوګې یې وکړو
ډیر ښه
او مننه چې اچولې وې سروې په ځکه سور تار مدام چې اچولې سروې په ځکه سور تار مدام نن ری بار اول چې نن ری بار اول څو خپلې مخکې وکړو او اې جنې ستامه ما شپې ته زره لونګې اخیستې اې جنې ستامه ما شپې ته زره لونګې اخیستې ته خوشاله وای ما ته ټکرې ته خوشاله وای ما ته ټکرې وکړو او مننه او چې هر څو ورته وایم نمر اوري ګرانه اوس چې هر څو ورتا وایم نه مروري ګیرانه رښتونی مینا وا پزړه کې ورتا زه یې وکړو
ډیر ښه
او مننه او ظاهر بنگشا اد دنګ غرونو دنګ جنې ظاهر بنگشا اد دنګ غرونو دنګ جنې زړه به در پسې چوي کبل سړې وکړو مننه مننه لغه ته غلطه ترنه ورکی واشه اوس مته زاولې کلو کنه ته کی مکر نه پاتې شو بخنه غواړم غلطه
مننه بنگش صاحب ډیره مننه او یو بل اوریدوم کی ته ورزو عبد الله ارمانی صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مخیر صاحب ستاسو اور ګران نجیب امیر صاحب ته هم په پروګرام کې انجیب ویلکم سره غلاس وایم او ډیر زیات خوشاله شو چې نجیب امیر صاحب आवाज ما اوریدي ماشاءالله نجیب امیر صاحب خو ماشاءالله دو هر خوږ هم کار دي چې څومره هم د کلام په ځبه مو د شپاتو کولا ډیر زیات کم دي او د هم نجیب امیر صاحب ته شبا غلا سوي په پوهه
مننه ارمانی صاحب بس موږ هم په تاسو به د ریډیو څخه د خبرو خواږه اوریدلی و نو مننه هڅه وکړه چې د شعر خواږه هم درته راوړم
او بالکل خسته ماشاءالله زره کم زلان ستوري سره ولیار کله مجدي زیات خوشاله زکه تباور کړ دی خو دا تم شپه تقریبا تر دولس بجو پورې مستی پروګرامونه اورو په دغه لپاره اورو چې اداره کوم خوازه خوازه زلان ستوري راولي موږ ډېر زیات خوشحاله یو. نو زه نه غواړم چې دومره ښایسته شاعر تیم مې کړی دی. نو زموږ دومره شاعري نه ده چې د ده په مخ کې موږ دغه کړو. خو بیا هم بس پروګرام باندې راکړي یو کوچنی زمزمه به درته وکړم. نو دا دې خاص کار نه جبه امیر صاحب ته ډالۍ.
نو زمزمه دې ځه سمه ده وابه ورو
خدای زخم زرگای می دکلا هر منو سوی یار می مسافر د تور غرو سوی یار می مسافر د تور غرو سوی د خپل بخت می گنه دی زما په قسمت کې تورې شپې دی زما په قسمت کې تورې شپې دی قسمت متنګ بیا یا لا تر ګړنګو سوې یا مې مسافر د تور غرو سوې یار مې مسافر د تور غرو سوې خدای زخم زګای ما دکلا هر مانو سوی یار می مسافر د چور غرو سوی تر څو به سرم د دیدلاری پر ما بخاوري اوادي فرما بخاوری آوائی و سرمانی بیدلا آدت پاہنجی اشنو سوئی یعنی مسافر دچور غرو سوئی
دشت گل کا جانانا پدرا شاہ جانانا پدرا شاہ گازو جہان بدل کا جانانا پدرا شاہ جانانا پدرا شاہ گل دشت دشت گل کا جانانا پدرا شاہ جانانا پدرا شاہ گل دشت دشت گل کا جانانا اپ دیرا شا جانانا اپ دیرا شا
سندر اوری دا غزل محفل ادبی خپرونه ته مو بیا هر کلی کوم. امیر صاحب را سره
پرم د گلزار صاحب आवाज او فکر کوم د رحمت شاه ساحل کلام او فندونه متواخس
او ډیر مننه. امیر صاحب ک دا ته وای زمر اوریدونکو ته کوی چې تر اوسه مو د شعرونو څو ټولګه چاپ شوی دی؟
فکر کوم سلور شری ټولګه می چاپ شوی دی. د چنارو لاندې منګیا د نرګسو غړکې د نیمو شپو خبرې او د خپیرو لخره نو سلور شری جمعیل
ډیر ښه. نو امیر صاحب د دغه شیر ټولګو ترمنځ د څومره څومره وقفه ور کړې دا په څومره څومره وخت کې چاپ کړې دی؟ دا
دا اوله شعری مجموعه دغه د شاعری دا لومړی ورځو هڅې وي هغه په پېښور کې چاپ شوی وه. دویمه شعری مجموعه مې فکر کوم کال دو پس همغه وخت کې چاپ شوی وه د نرګسو غړکۍ. او بیا نو یو کتاب دلته په پراګ کې مې چاپ کړ. بیا په منځ کې ډېره زیاته وقفه راغله. څلورم کتاب هم دلته بیا په پراګ کې ما چاپ کړ. نو دغه څلور کتابونه تقریبا د 2000 نه نیولې تر اوسه پورې چې حساب کې داسې اتلس کال تیر شو پکې نو بیړه مې ډیر نه دا کړې
نو امیر صاحب ستا ادبی ژوند ته چې ګورو کېدای شي د شلو کلونو په شاوخوا کې یا د سپینځوشت کلونو په ادب کې سوي دي خو څلور شعري ټولګې چې مو چاپ سوي دي نو دا معلومیږي چې د خبریالۍ ژوند مو پر ادب او پر شاعري باندې ډیر اغیز نه دی کړی
بلې بره کول صاحب داسې هم ده چې یعنی که زه خبریال نه وم که نه نو داسې موډي وم داسې په زوره مې کله هم شاعري نه ده کړې خو چون پېښور کښې به بیا داسې وو چې ادبي محفلونه به ولته به چې تا شعر واورېده تا باندې به هم یو څه اغېز به یې کوو بیا به چې ته لیلې ته لاړې یا به کور ته لاړې نو خامخا تاثیر به یې کوو دلته اوس تاسو خو لا په هغه کښې په واشنګټن ډي سي کښې ممکن ملګري ډېر زیات وایي تاسې او داسې ناستې پاستې او ادبي غونډې به هم ولره هلته په اروپا کښې دومره دغه غونډې نه شته نو تاثیر یې ډېر زیات دی او نو فکر کوم دغه به هم یو اغېز وي چې زه ډېره شاعري اوس نه کوم خو بیا هم شاعري مې کړې ده دوه شعري مجموعې دلته د پراګ نه خپرېدو لپاره ما ولېږلې او اوس مې تقریبا یو کتاب شاعري یو کتاب ګوټه شاعري نور هم برابرېږي او کېدای شي څه وخت پاسې چاپ ته ولېږم نو کله کله داسې د غزل ښاپېرۍ را باندې رانازلېږي لیکم او ګورو چې څه ته جوړېږي
خو دغه د خبریالۍ دنیا ته چې کوم شاعران راغلي دي اکثر دا شکایت کوي چې پر شاعري پر ادب باندې ادبي کار باندې ډېر تاثیر سوی دی نو ته که دا راته وایې چې کله کله چې په کار کې او داسې یو خیال درغلی د څومره شاعرانه شېبو ازار دې اخیستی دی چې ډېر داسې شعر د تخیل ته درغلی وي او هغه دې بیا کاغذ ته نه سپارلی
زما د شاعرۍ د یو کتاب نوم دی د نیمو شپو خبرې که نه ما تل برکوال صاحب شاعري چې کړې ده هغه ما د ورځې نه ده کړې د شپې شاعري مې کړې ده او د شوګیرو شاعري ده او په شومدم کښې مې کړې ده هغه وخت کښې چې خاموشي وي او زه یم او یو کاغذ وي او قلم وي او دغه وخت کښې مې شاعري کړې ده او که عموما ووایو نو خبریالي په شاعرۍ تاثیر کوي ځکه شاعر فطرتن یو ازاد سړی وي که نه لکه ګران صاحب سره خدای دې وبخښي ما یو ځل مرکه کول هغه وایي چې مدرسه مې نه خوښېده خوښېده مې چې د جندي په غاړه د سنډا باندې زه سور یم او روان یم که نه د شاعر دغسې یو ازاد سړی وي دی د ډیډلاین سړی نه وي دی ضرب الاجل نه مني خو که کله دې چوکاټ ته یاد چې هغه باید خبر ولولي ښه دې ولولي ښه ژباړه دې وکړي هغه د پروګرامونه جوړ کړي نو هغه چې د سره کوم وخت وي کوم په سر کښې کوم خواږه وي چې دی باید شعر ته ورکړي نو هغه دغه خوا ته ټرانسفر شي نو چې هغه خوا ته ځي نو د ده په شاعرۍ باندې خامخا تاثیر کوي یا د دې تر څنګ دا هم کېږي چې هغه خواږه الفاظ چې یو شاعر یې لري کله چې دی خبریالۍ ته راځي بار بار هغه ترجمو نه یا د نورو نه یا اوري یا لیکي هغه د خبریالۍ هغه الفاظ دي هغه پکښې را ځي نو بیا دی چې کله غزل هم لیکي او هغه څیزونه پکښې را ځي بیا خوند نه کوي بیا هغسې هغه شاعري ساهو او سوچه نه پاتې کېږي
صحیح عامر صاحب خبرې به بیا هم کوو نو که خوښه دي یوه غزل به در څخه واورو که نوې غزل یو خو لا خوند به وکړي
ما سره دا د کمپیوټر مخې ته پروت دی ځینې غزلې پکښې شته دی دا یو به یې درته واوروم په دې هیله چې د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي او دا ستا وړو خبرو راته خوند نه راکولو
ډېر ښه
دا ستا وړو خبرو راته خوند نه راکولو خفه وما سندرو راته خوند نه راکولو
ډېر خوندور
مننه اوس پوه شوما د کلي سره لاره مې جدا ده اوس پوه شوما د کلي سره لاره مې جدا ده د غره تورو ګرګرو راته خوند نه راکولو
ډېر ښه
یو ورځ وه چې زړګی مې و له هر چا نه تور شوی یو ورځ وه چې زړګی مې و له هر چا نه تور شوی یو ورځ وه لرو برو راته خوند نه راکولو او په هغه شپه مې زړه دا ستا له لاسه وپرېوتی په هغه شپه مې زړه دا ستا له لاسه وپرېوتی په هغه شپه شکرو راته خوند نه راکولو او ګټل یې ناممکن نه و خو جوړ ورسره نه وم ګټل یې ناممکن نه و خو جوړ ورسره نه وم لالونو مرغلرو راته خوند نه راکولو او دا څه شوي وو مړوم که ژوندی هغه شېبه کې دا څه شوي وو مړوم که ژوندی هغه شېبه کې ستا سترګو مرورو راته خوند نه راکولو او بودا باندې مینم بچا خان زما رهبر و.
اها ډیر ښه.
بودا باندې مینم بچا خان زما رهبر و. امیر تر روز غرو را تخون نه راکړ.
اه ډیر خندور ډیر ښه. بیا هم امیر صاحب اوریدونکو به هم را اخلو پښین ته ورزو. عزیز رحمان عزیز په خیر.
قدرمن برکوال میخیل صاحب تاسو ته قدرمن امیر صاحب ته او تاسو قدرمن پروډوسر رحمان بنری صاحب ته د ډیور ایډیټور هم کارانو ټول مینوال ته خوشدار سلام ونه مننه.
وعلیکم
السلام. نجیب امیر صاحب ته خصوصا برکوال میخیل صاحب ته سره ویاړ کوم چې تاسو امیر صاحب زموږ دنن پروگرام ملم کې امیر صاحب خوږمر ډیر زوړ او ډیر سینیر دغه وی همکارم دي زمر د مشال ریډیو نو ما چې دغه غوور دي بل شک ماته خپل ډیر خوند راکی ماته بس خپل والد صاحب را پیا سیزه درنګ مشران زغونه وورم ماته بالکل خپل والد صاحب را پیا سی
نو عزیز دای خودمر مشر نه دی نو اسیر صاحب خو سپنجر یو دای خوږمر هم زول دی امیر صاحب خو کدای په ریډیو کې د ځینو کسان غږ دغه تا ته ښکاري خدای ځوان دی ماشاءالله تر اوسه پورې خو لا ډېر عمر ورته پاتې دی خدای دې اوږد عمر ورکړي
برکوال میخیل صاحب هغه غږ چې زه وایم بس هماغه د خپل پلار یو دی یو زموږ بل همکار دی هغه زه چې دواړه واورم ابل زما ورته وویل ما ته زه چې تېزه غواړم بس ما ته خپل د پلار مینم په درماته شي مطلب د لږ عمر کې ډېر وي نه
ښه نو تا اوس سره وړي دي بیا د اسیر صاحب شیر دې راوړی دی که خپل شیر راوړی
خپل خو نو که درته وایم هغه به ځان څه دی خوند سي ولې دا مشران تر مخ زه خپل شیر وایم هغه کېدی سي هغه رنګ و هغه دغه نه راوړي نه
نو د اسیر صاحب شیرونه خو به یو ورځ در ختم سي بیا به څه کوي
بیا به خدای کو بیا به خپل ان شاء الله خپل به بیا تاسو پروګرام
بیا به
خپل غزل لیکو
ځان ورته غوږ یو ځه
دغه ترنم یې درته کوم که دغه
که ترنم وای نو بس کوي درې بیت وای شبې
ا بالکل زو به تاسو وان پروانه
صحیح راځه
وای اولاړې اسمان نسو وا اسمان څنګه وخه زم پریمز د پرم ځکا لوړ جهان ته څنګه وخیزم ولاړې اسماني سوي ته خو یې سپوږ مې د بلوا بام ته ورختلې سي زه دې جازې د بل مکان ته ورختلې سم بخت په سپیرو ایرو لاسونه را لړلې دي خریت بعد زرو و دکان ته څنګه وخیزم ولاله اسماني سوي
مننه
برکوال میخیل صاحب د وخت را کول نه مننه
مننه عزیز رحمان کور می ته ورزو روغلی و نه صاحب په خیر راغلی
خیر اوسه برکوال میخیل صاحب تاسو او تاسو ملمنه دی باندې ستړ ډیر مننه احترامات وړاندې کوم
مننه
مسو نه رحمان بنری سی په خبرې کې خپه ده او غوسه ده خو بس ما جو سره کول نو بس دار کې را وستم دلته هو زه هغه کې دې شي ورسته دا پروګرام نو ورته ورشو دا سره جام او کو غزل په لور اعظم
راځه
او یارا ستانه مې د خلی هوته
اها
یارا ستانه مې د خلی هوته تک سره لمبا مې د خلی هوته او مننه خوب نم چې ته د بل په خوا کې
اها
خوب نم چې ته د بل په خوا کې وښوم کلمه مې د خلی وته
اها
او دته درد مې د زړګي ور سره کم شولو
اها
درد مې د زړګي ور سره کم شولو بس یو ته په مې د خلی وته
اها
او دته بیا راوړم ایمان ز کافر شوم
اها
بیا راوړم ایمان ز کافر شوم دا یو جمله مې د خلی وته
اها
او مقصد یې وروغلی ونی علی ونه بشي
اها
وروغلی ونی علی ونه بشي پم کوا خیر مې د خلی وته
اها ډېر مننه
غزل او دوه سره کوي جهان
مننه وروغلی ونی صاحب امیر صاحب تاسو ځینې د ځینو بهرنیو شاعرانو منظومې ژباړې هم کړې دي کوم خوښ وي او آزاد شعر چې تاسو ژباړل دي دا به زه دلته اوریدونکو ته واورم، بیا به خبرې باندې وکړو.
مننه ما چې اوس ما ته ونه وی چې ته اوس واړه د اوس ما سره نشته چې تاسو راوي نو بس فن به وکړي برکوال څه وابه ورو.
اوریدونکو دا د یو عرب شاعر محمد الجواهر یو آزاد شعر دی چې سرلیک یې دی د وژو انسانانو سندره. اے ډوډۍ ته ارمانجنو، اے ډوډۍ ته ارمانجنو، سترګې پټې کړئ ویده سئ، ها د رزق رسوونکی دی ساتنه، دی ساتنه ستاسو وکړي، حیف چې تورې دی کمزورې لوږه نسی کمولی، ها د رزق رسوونکی دی ساتنه ستاسو وکړي، حیف چې تورې دی کمزورې لوږه نسی کمولی، خدای دې وکړي چې خوبونه ستاسو لوږې ته دوا سي، خدای دې وکړي چې ویده سئ د وعدو په بسترونو د سندرو په سرونو، خدای دې وکړي چې په خیال کې، خدای دې وکړي چې په خوب کې د سپوږمۍ په شان ګردې ډوډۍ تاسو ته پرتې وي، خدای دې وکړي چې په خیال کې، خدای دې وکړي چې په خوب کې د سپوږمۍ په شان ګردې ډوډۍ تاسو ته پرتې وي. امیر صاحب ډیر خوندور نظم او تاسو ډیر ښه ژباړلی وو. ځینې کسان په دې نظر دي چې وایي شاعري نسی ژباړل کېدلی، څه فکر کوئ تاسو؟ خپله تجربه مو څه ده، په څه نظر یې تاسو؟
برکوال صاحب، هر شعر نشي ژباړل کېدی، خو ځینې شعرونه په سړي باندې ډېر زیات تاثیر کوي که نه. نو هغه چې ته لولې او بیا خصوصا هغه کسان چې ژباړې کوي، نو هغه په یو رقم یو تاثیر کوي، یو اغېز پې کوي او ژباړل کېږي. ګینې ښه شعر هماغه ده چې سړی په خپله، مثلا که زما شعر دی زه انګلیسي ته وژباړه، لکه ټیګور چې خپله شاعري په بنګالی ژبه کې کړې وه، ښایي دومره خلکو ته نه ورسېدلې، خو چې کله یې خپله انګلیسي ته وژباړله نو نوبل انعام یې واخیست په ګیتانجلی په صورت کې. ټولې شعر ژباړه کېدای شي ممکن هغه څه خوندوره نه وي، څه رقم چې هغه شعر شاعر هغه شعر لیکلی، خو دا هم ده چې اوس ته کومې ټولنې ته ژباړې او ستا په ټولنه کې څه رقم شاعري مروج ده. نو ما باندې چې ځینو شعرونو اغېز کړی، نو ما کوشش کړی چې هغه وژباړم، او ما ته اول خپله خوند اخیستې، بیا مې فکر کړی چې که ما له خوند راکوي نو د لوستونکو ته به هم خوند ورکړي. نو زما به خپله هم دا سپارښتنه دی دوستانو ته چې ژباړه دی په نثر کې وکړي. په شعر کې ښایي دومره ژباړه خوند ونه کړي، خو که یو شعر وي او ډېر زیات در باندې اغېز کوي او ښه ژباړلی شي نو ولې نه.
نو څه فکر کوئ چې آیا د شعر ژباړه کله چې ښه شعر وژباړل سي، دا زموږ شاعرانو ته د نویو موضوعاتو په رسولو کې مرسته کولای سي چې زموږ شاعران د نورو ژبو د شاعرانو له موضوعاتو خبر سي چې هغوی پر څه باندې شاعري کوي؟
بالکل رسولی شي برکوال صاحب. د انسان هغه ذهني پراختیا ورسره مخې ته راځي، او زموږ د ټولنې کوم شاعران چې دي هغه هم دې ته متوجه کېږي چې په نورو هیوادونو کې کومو موضوعاتو ته اهمیت ورکول کېږي. زموږ په ټولنه کې که وګورې، مثلا زیاتره شاعرانو نه ګیله هم کېږي، وایي دوی شونډې یادوي، دوی خالونه یادوي، دوی سالو یادوي، دوی چینار یادوي که نه. خو د دې نه اخوا ته هم ډېره دنیا پرته ده که نه. نو د هغې دپاره که سړی د په نورو ژبو پوهېږي، که ژباړه نه وي په خپله یې ولولي، مثلا د انګلیسي د لارې ته کولی شي د دنیا د دغه ګوګل ته لاړ شه، مثلا د افریقایي هیوادونو شاعري راواخله، د عربي هیوادونو، د هر هیواد هغه شعرونه یې راواخله، ته پوهېږي چې د هغوی موضوعات څه دي. نو هر شاعر سره چې څومره ډېر موضوعات وي، دی به هماغسې ښه پنځولی شي، او دغه لوستونکي چې دا هنر نه لري، دا هنر شاعر ته خدای ورکړی دی، نو دی کولی شي چې په نورو څانګو کې هم شاعري وکړي. او زما په خیال د ژباړو د لارې کېدای شي دا کار ممکنه دی.
عامر صاحب، یو وخت خو ته دومره مستانه وې چې په وږمو ویده کېدې، او د شپې به د ستار په ترانو ویده کېدې، نو که دې خوښه یې له روزالدین څخه به دغه سندره واورو.
وابه ورو برکوال صاحب، خوند به وکړي.
سمر مستان کے دان دس پہ بد سے تار پر ملامت زمین تو ملام احساس تو ملامت زمین تو ملام کبھی کے دغفلت ستر سود کے دش پہ بد سے تار پر تارا نو دے کے غفلت ستر سود کے دش پہ بد سے تار پر تارا نو دے وہ سمر مستان وقت مود کے دان دش پہ بد سے تار پر تارا نو دے لمن کے دغرا سپلی بوار مو لمن کے دغرا سوی سکھا اور وہ خود کے د دس پہ بد سے تار پر ترانو کے د سوی سکھا اور خود کے دم دس پہ بد سے تار پر تارا نو دے دم وہ سمر مستان وقت موت کے دم دس پہ بد سے تار پر تارا نو دے دم خیال پا از بسور ما ده قاف پلوری تلما ده خیال پا از بسور ما ده قاف پلوری تلما ملکم ده مڑون پا خاپی رو ود کے دم دش پہ بد سے تار پا تارانو ود کے دم ملکم پمڑوند خاپیرو ولکی دم دش پہ بد سے تار پر ترانو دکی دم و سمر مستانو پا وقت مود کی دم دش پہ بد سے تار پر ترانو دکی دم
دا روزدین پر رخ کی مو دا سندر اوریدل چې شعر زموږ د ګران میلما د نجیب امیر صاحب امیر صاحب د روزدین رغ می ډیر نو اوریدل خو تاسو دا شعر ډیر ښه ویل
مننه پم دی غزل کې هغه مقطع دا چې د برکوال صاحب چې امیر چې شروع وشو بانګونه د سحر بیغم او په شان د پښتو ویده کېده او دا روزدین د ننګرهار دی او زما یو کلیوال دی دلاور راجا هغه خپلم یو شوقي هنرمند دی، شعرونه اخلي او بیا وایي او په ما سم مین دی. نو ډېر ښایسته اواز هم لري. بیا داروزالدین د هغه ملګری دی او په جلال آباد کښې همدا شېبه که څوک زمونږ غږ اوري هغوی یې پېژني. دی د استاد شاولي د شاګردانو نه دی او غزل ښه وایي او په هغه سیمه کښې خلک ډېر پېژني. داسې خو محلي هنرمند دی او زما یې غږ پخېږي او زما ځینې شعرونه یې ویلي دي.
مننه. دیر ته ورځو حشمت کریم صاحب، په خیر راغلی.
السلام علیکم برکوال صاحب، تاسو ته او ټو د ګریټ نجیب امیر جانان ته او ټولو اوریدونکو ته د مینې ډک سلامونه.
ډیره مننه.
وعلیکم السلام، خیر؟
خدای عزت وکړي جانان. برکوال جانان، تاسو واقعي خبره کوم، زه ستاسو هر پروګرام اورم. هغه ټایم نه چې رحمان بنیري صاحب دا پروګرام کولو او تاسو پکې یو ډېر خوند پیدا کړی دی او بیا نن خوند چې زه ویم چې اولنی کالر به یم ستا په دې پروګرام کښې زه او د نجیب امیر خوندې انسان خودی چې زه خو دیو د مشال ریډیو نه م اورم. یو ډېر ښه شاعر هم دی او زه به ورته وایم چې ډېر مینه ناک داسې دی چې د هر انسان په زړه کښې دې یو مینه پیدا کړې ده. خو زه وایم که داسې یو هر انسان زمونږ هر یو ورور داسې یو مینه پښتنو مونږ یو بل ته ورکړو، زما امید دی چې مونږ به ډېر په خوږوالي راځو. برکوال صاحب، لکه زه ستاسو د مینې هم ډېر قدر کوم، ولې چې تاسو کوم انداز سره کوم سټایل سره شته دی داسې زمونږ ورونه شته دی. خو زه خیر ډېرې خبرې په دې نه کوم، دا ستاسو خپل یو عزت دی چې په تاسو ته په هر ځای باندې به میلاوېږي. نجیب امیر صاحب نه به زه صرف دومره خواست وکړم که دوی یو نوی داسې یو غزل لیکلی وي زمونږ د دې حالاتو مطابق. ولې پښتانه خو تاسو ته پته په دنیا باندې یو مقام لري، یو خوږ نوم لري، او که داسې څه یو شاعري وي نو ټول اورېدونکو ته دې ډالۍ کړي چې خدای هم کامیاب لري.
ډېره مننه حشمت صاحب. برمل ته ورځو، د پکتیا برمل ولسوالۍ ته شادم خان، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شکر، تاسو ښه یاست؟
الحمدلله. عجیب امیر ته مې سلامونه درکوه. زه د ډېر ګران اورېدونکی یم، دا په میش باندې ډېر ښه لګېږي. خو دننه مې دا پوښتنه ده چې دا هېڅ وزیرستان نه کا د متاثرین ولرو هغه هجرت وسه په دا پېرې ده ته جوړ کړي دي که نه دي جوړ کړي؟
ښه، تا خپله څه جوړ کړي دي که نه دي، څه راوړي دي خپرونې ته که نه؟
مو خدای وړیکې غوندې شو راوړی ده چې ای زړګیه مه کړه چېغې پر یادونه مهاجر یې، زړګیه مه کړه چېغې پر یادونه مهاجر یې، هېر کا سرې شنډې شنه خلونه مهاجر یې.
نو ته هلته د برمل اوسېدونکی یې که؟
زه د شوال اوسېدونکی یې، شمالي وزیرستان.
ښه، نو د شمالي وزیرستان یې، نو هلته ته وایه مهاجر یې ځکه دې دغه شعر لیکلی دی؟
یه مې دا جوړ کړی او بله مې دا سندره جوړه د نز اقبال ته چې مورجانې پرېږده نه مورجانې ځمه شمالي وزیرستان ته، زړه مې ډېر غوره ته تور بدري جانان ته.
صحیح صحیح، ډېره مننه شادم خان صاحب. عامر صاحب، د شادم خان صاحب شعر خو د خپل ژوند حالات یې پکې انځور کړي وو چې له شمالي وزیرستانه جنګونو مجبوره کړی دی چې د ډیورنډ کرښې اخوا ته اوښتی دی، او حشمت صاحب هم له تاسې څخه د حالاتو په اړه شعر وغوښت. نو پوښتنه به هم وکړم که تاسې شعر د دې حالاتو په اړه لیکلی یو بل څه راته وایاست چې آیا د جنګونو او یا دغسې حالات چې د پښتنو په وطن کښې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې دي، یو شاعر په څه ډول دا باید په خپله شاعري کې انځور کړي؟
شاعر د دې ټولنې انځورګر وي، او چې شاعر په دې ټولنه باندې څه تېرېږي هغه په شاعر باندې هم تېرېږي. نو هر شاعر لره ښایي چې د کوم ډول حالاتو نه چې دی تېرېږي، ټولنه یې تېرېږي، او وطن باندې څه تېرېږي، نو هغه شعرونه به د ده په هغه حالات به د ده په شعر کښې باید انځور شي. نو په دې موضوعاتو باندې لیکل شوي دي او نور شاعران هم لیکل کوي. زما په شعرونو کښې به هم په ځینو شعرونو کې دغه هر څه ښکاري او دغه اوریدونکي چې ډېر زیات مهربانه دي، ظاهر بنګش نه نیولې تر حشمت کریم صاحب پورې، عبدالرحمن صاحب او شادم خان، دغه ټول اوریدونکي په خپل هم لیکل کوي او د دې په شعرونو کې د دوی د کورنۍ د غړو په شعرونو کې مثلا د اسیر صاحب د خدای او بخي عبدالباري اسیر صاحب خپل شاعر او ښایسته شاعري کړې ده، دغه په شعرونو کې د پښتنو باندې کوم حالات تیر شوي دي، دغه انځورګری شوی ده، زما په شعرونو کې به هم ښکاري. نو که ته وایې چې یو غزل درته وایم، په ټول غزل کې خو نه، خو په ځینو شعرونو کې به ښایي همدغه د دې دور حالات به ښکاري پکې، او زه به وړاندې کړم که وخت
وي. بیخي بیخي اجازه.
مننه. اے لګ تسلی راکړه آباد یم کنه، اے لګ تسلی راکړه آباد یم کنه، یخ کل یا مازیګره زه در یاد یم کنه،
ډیر
پښتون یم پختون یم، د توپان سره ډغری مې نصیب دی، پختون یم د توپان سره ډغری مې نصیب دی، ګلګون ګلګون حالاتو کې هم خاد یم کنه.
ډیر ښه.
خوس چې دنیا نشته پس له مرګ مې ژوندون دی، خوس چې دنیا نشته پس له مرګ مې ژوندون دی، د وخت له قید او بند څخه آزاد یم کنه، په زړه کې د در تیر شوم په مخ کې دی ولاړ یم، پزړه کې د در تیر شوم په مخ کې دی ولاړ يم، په منډه در تر اغلم زباد يم کنه، او خبر نه يم ستا سترګو کې د نورو سر زخت، خبر نه يم ستا سترګو کې د نورو سر زخت، عامر يم قابل د اعتماد يم کنه، اے لګه تسلی راکا آباد يم کنه، يخ کل يم ازګرا زه در یاد يم کنه.
ډیر ښه. عامر صاحب کدی خوشی ستا یو بل غزل مرا سره ده، او زما ستا یو پخوانی همکار خدای دی وبخشي جان اقا الکوزی ویل ده، نو دغه غزل به هم لوریدونکو سره شریک کو.
مننه الکوزی صاحب، دی خدای پاک وبخي، یو تلای خنجره درلو دل نه وازی د ازادي رادیو، بلکې هغه نه وړاندې د افغانستان د رادیو ټلویزیون یو ډیر خوږجو نتاق خبر ویان، او ډیر ښکلی انسان او موږ سره ملګری، او دلته په پراک کې ژوند ورسره یاري ونکړه، الله پاک ته دغه اروا خاده لري، کورنۍ ته دې تسلیت وي.
نو د ده په یاد به بس د ده په خواږه غږ کې د ستاسې غزل واورو.
مننه. برکوال.
د هیلو اباسینې په غورځنګ دی که یې ګوري، د هیلو اباسینې په غورځنګ دی که یې ګوري، ولاړ درته کوڅه کې یو ملنګ دی که یې ګوري، یو څوک لکه موسی خبر د تور له کرشمو دی، یو څوک لکه موسی خبر د تور له کرشمو دی، د وخت له هر فرعون سره په جنگ دی که یې ګوري، شغا د سپینو تورو له ازله دلته بریخي، شغا د سپینو تورو له ازله دلته بریخي، هم دلته شرمېدلی هر او رنګ دی که یې ګوري، خبره که د جنگ وي جنګیلی هر یو افغان دی، خبره که د جنگ وي جنګیلی هر یو افغان دی، په سر د اننګوی سرکی رنگ دی که یې ګوري، دا دښته به د اوښکو په باران اوبه کومه، دا دښته به د اوښکو په باران اوبه کومه، کرلی مې په زړه فصل د ننګ دی که یې ګوري، یو داسې لیونی ان تر داره درسره ځي، یو داسې لیونی دی ان تر داره درسره ځي، پرې کړی سر ولاړ دا ستا تر څنګ دی که یې ګوري، در وایخله در وایخله خوندې کړه سینې ته دې نږدې کړه، در وایخله خوندې کړه سینې ته یې نږدې کړه، عامر له رنګه تور دی خو لونګ دی که یې ګوري.
ډېر خوندور. عامر له رنګه تور دی. عامر صاحب تور خو هم نه، نو ګوره چې په غنم رنګو کې
بلکې دی سره ځي، ځونډې کړه سینې ته دې نږدې کړه، عامر له رنګه تور دی خو لونګ دی که یې ګوري. درته وژمه وایي د ژوند ملګری مې چې وژمه سبا چې ته خو تور نه وینو، دا شعر دې ولې کومه ورته ویل چې یو وخت چې د پېښور دوړو هر څوک تور کړي، نو ګرمي وه پېښور و، د طالبانو وخت و، مخونو باندې ګیرې وې، نو دغه وختونو شعر و، او نو بس همدغسې راته یو څه الهام راغلی و، ما همدغسې لیکلی و، نو دلکوزي چې پروا دې ښاده وي، هغوی ډېر په خنداز کښې واورم.
نو امیر صاحب مر د خبرونه کې کاش کې مر دا یادونه کړی وای چې د نجیب امیر صاحب د ژوند ملګری هغه په خپل یو تکړه لیکواله د وژمه سبا امیر خصوصا د نصر په برخه کې ډیر کار کړی دی په داستاني ادب کې د لنډو کیسو څو ټولګي او ناولونه یې چاپ شوی دی خو ځای وخت په بیا لاغي سره یو ځانګړی مرکه ولرو خو دا راته وای چې امیر صاحب چې تاسی نیک مرغ یاست چې د ژوند ملګری مم خپل لیکواله ده نو کله کله راځي چې مل دې سره ژوند شریک سوی دی بیا مو په کور کې چې د ادبی کارونه کوي په دې کې څه اسانتیا راغلې ده کنه په ځینو کورونو کې داسې هغه وي کنه چې شاعر خپل مطالعې ته یا لیک ته وخت نه لري کنه نور خلک یې له ادب سره آشنا نه وي نو دا هم یو څه ستونزمن کار وي نو ستاسې ژوند یې اسانه کړی کنه
مننه واژما نه یوازې زما مېرمه بلکې ډېره ښه ملګرې مې هم ده او زما د شعر اولنۍ اورېدونکي یا لوستونکي هم ده او اولنۍ کره کتونکي هم ده ما ته مشورې راکوي او ډېره اسان ده مثلا ما ته تل وایي چې دا پښتانه تا په دې شعر پېژني که نه نو خبریالۍ میدان ته خو ته وروسته راغلې او ما ته وایي چې دا د هوا په څپو ستا خبرونه تېرېږي ممکن سبا په راډیو کې نه یې څوک دې نه پېژني خو شعر مه پرېږده همدغسې نثر خو دا په خپله ډېر ښه نثر لیکي ناولونه لیکي لنډې کیسې لیکي تاسو یادونه وکړه ما هم تشویقوي وایي چې ولیکه او ته دومره ډېره مطالعه کې نو پکار ده چې څه هم لیکې نو ما ته یې ژوند ډېر اسانه کړی دی یا د ماشومانو په پالنه کې په اروپا کې ژوند ډېر سخت دی یعنې مکتب ته د ماشومانو وړل راوړل د دوی خصمانه د دوی پالنه دغه هر څه دی په ځان ګاللې ډېر کله خپلو هغه کرکټرونو ته نه وزګارېږي په یو ناول کې او دغه ژوندي کرکټرونه علم سره پاڼې سره بڼکې سره مصروف وي زما په کارونو کې مصروف وي نو که موږ نه وای ښایي دې به ډېر ناولونه لیکلي وای د دې کارونه نیمګړې شوي خو زموږ ژوند د ډېر هوسا کړی دی نو په دې کې ډېر منندوی یم
امیر صاحب په پای کې به دا وپوښتم ستاسې د شعرونو دا وخت څلور ټولګې چاپ دي که فکر وکړو که په نور نړۍ کې په یورپ او په امریکا کې داسې د یو شاعر څلور کتابونه یا خصوصا د شعرونو څلور ټولګې چاپ وي نو کېدای شي چې هغه شاعر میلیونر وي او د دغو څلورو کتابونو په پیسو خپل ټول ژوند تیر کړي خو له بده مرغه د پښتو کتاب تر اوسه پورې هغسې بازار نه لري له تاسې به وپوښتم چې آیا خپله دغه څلور شعري ټولګې په دې کې به مو خرڅ کړي ډېرې وي او که به مو د ډالۍ په توګه ویشلې ډېرې وي
کوال صاحب د پښتنو شاعري چې ده هغه ټوله په شاعرانه مینه خلکو ته رسېږي او خرڅېږي نه خدای پاک ته هغه ورځ راولي اول خو چاپ کېږي نه کتاب به څومره چاپ شي زه خو ډېر وړوکی شاعر یم زما کتاب به د زرو تعدادو نه زیات نه چاپ شوی خو داسې ډېر ښه ښه شاعران لرو چې د هغوی کتابونه دېرش میلیونه پښتانه به وي یا زیات و کم نو مونږ کتاب په یو زر تعداد کې چاپېږي هغه هم نه خرڅېږي اوس حالات یو څه روان دي مثلا د شاعرانه مینې او ډالیو نه یو څه خلک تیریږي په کابل کې چې سړی وګوري په پېښور کې خلک کتاب اخلي خدای پاک دې وکړي چې دا دود زیات شي او د یو شاعر سره نور څه وي خو همدغه ټکي لیکي او هغه کتاب هم چې بیا خلک وانخلي نو سړي ته بیا خفګان درېږي نو خدای دې هغسې حالات راولي چې نه یوازې زما د هر شاعر هغه شعري مجموعه چې وي هغه د ډالۍ هم شي خو تر څنګ د چاپ هم شي که زر کتابه ډالۍ شول نو چې یو پنځه زره خرڅ هم شول نو دغه کار به هم ورسره روان
بس د یو داسې نیکمرغې ورځې په هیله امیر صاحب خوند خو به یې کړی وای چې نورې خبرې مو هم کړې وای خو د خپرونې ځولۍ مو تنګه ده ډېر خوند یې وکړ او له تاسې زشته ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلاست د غزل محفل په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ
تاسو مهربانه استه برکوال صاحب کور مو ودان ژوندۍ او سېستا اوریدونکو دې روغ رمټ او خوشاله وي خوشاله سم
ډېر مننه عامر صاحب ګران اوریدونکو د دیونی ادبي خبرونه د غزل محفل همدومره هر چیرې چې تاسو روغ جوړ وسئ شش پولري
امریکا غږ دیوارا